میکروفون به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان د اصول پتړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود و. او په مسکو کې پرون یو اربیا پولیسو پر سولیزو مظاهره چیانو حمله کړې دي او سلګونه کسان یې نیولې. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته مخالخال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تعداد 10 تن از طالبان که از افراد ملا سرانارشکون معاول نامه ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دیر رواسای که مخیل فانه باشن نمون لحسان مهمات و مادین فجاره عقیقی گل دوز بیره.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خال نښتې روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درې خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
ما تصمیم بر یک عملیات تصفیه کننده را
دوی موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والی ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د تخار او فراه ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو ریپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرښه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له 8 تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو 18 غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزوري اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي. دا ټکساس چارواکو پرون وویل چې یو ویشکلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسیدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنون کې بللې. د الپاسو د پولیسو مشر ګریک آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللې موندلې چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوست تر هوایي اډه شاعرات کې د چاودن له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش کسان وژل شوي. دا خبره په سوریې کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزي سوریه کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سولهییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې وونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1300 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیس یې ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سولهییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه وه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي، د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسې د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو، د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړ مورس کړي دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. دا عکس العملونه هم درسره شریکوو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څانګې هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي، د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبیني ښودلې ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هواره کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور له پیل سره په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي، د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې دې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پر ګډه اعلامیه موافقه شوې. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوری اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي. په افغانستان کې د اسلامي جمهوری نظام تشکیل د هغو ډیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په ورسوي اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مقررن د ورسویو تقریبا دوه لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
وی ویلکم د افورتس وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي لمخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووځي او هم به له افغاني جهاتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا ور خبري شایي د اګست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسیدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 4,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نيسي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې
په لسکونو زره خیالي سرتیری د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا رپورټ ردوي او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیری موجود وي. واصل وسال په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر له پیل راهیسې تر دې مهاله د ملي اردو له لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دفاع وزارت داسې بې پلانه نه ده چې په دومره لوی شمېر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسته نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایلو باندې ستاسو ته وویل چې سیګار کېدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شان وویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادعاو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمېرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینې لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پو جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیري د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوسمهال له دغه شمېره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بسال، ازادي رادیو، کابل.
دا افغانستان ولسی جرګه په دریو میاشتو کې واځي په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګه نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګرۍ بوختي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. ناجی صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګه د تالار په غږ پیدا کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصت ته ځنډولي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي او هغه چې راځي هغه تر لس نیمې 1:30 بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وای ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د ثور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید بیا وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وځندولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضری کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړ چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یو ولر دار چې دې د دریو ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې دولر نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د دریو ورځې حاضرینو ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و مودل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځ یو نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیي ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزی شوي د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3615 تنه وژل شوي او 4640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د دوه نوي ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 8 سلنه طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3 سلنه نور د دولت نورو نامعلوم وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
پا په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سوله ییزو لاریون کوونکو حملې کړي او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولی دي چې پکې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. د مسکو لاریون کوونکو وختنه کوي چې په مسکو کې د دې ښار د ښاري شورا لپاره شفافې او آزادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاوو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل سوې مشره لیوباف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل سوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 5 کلونو کې واره انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل سوي مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3 اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړي چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شو خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابله نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. زنه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
خاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې خاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وی چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم لزان سره درلود او په یو اعلامیه کې په دې اړه له خاغلی ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربېره یو شمېر سیاسيونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د خاغلی ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرا مرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلیچ د 10 میلیون کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبرې نور ته جالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغله نبیل ویلی وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازی دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توی کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شنونکي انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. اتنیمو بجو ته یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د فراه لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور هم په وژل شو کې شامل دی. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په سلګونو وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. دا تخار والی عبدالحق شفک دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوي، خو تر پرون ناوخته پورې هم دغلته خال خال نښتې روانې وي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپله دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري. د امریکا د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار کې په یو سوداګریز مرکز کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسان یې وژلې دي او شپږ ویشت نور یې ټپیان کړي دي. د ټیکساس چارواکو ویلي دي چې یو ویشت کلن ټیکساسی د دې ډزو په تور نیولی دی. په هومس کې چې د سوریې د پوځ یوه ستره هوایي اډه ده، دغلته یوه چاودنه شوې ده چې د سوریې د حکومت او د متحدانو یو دیر سرتیری پکې وژل شوی. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی لخوا خپور شوی. او په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي سمخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاند څنګې او حقیقت څه د پروګرامونو واوري د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دوري پر مهال خبري اعلان ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د بندر د چلیدو ساته پرانستو فیصله شوې ده. په دې اړه له پیښور څخه د مشال رادیو د خبريال نیاز احمد خان ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مټک کې د سیمې ولسته د ګیس ورکولو پروژې پرانستی دستورې ته وینا کې وویل چې صوبایي حکومت ته مالی مشکلات شته، ځکه بعض ترقیاتي پروژې د ځنډ ښکار دي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د پاکستان او افغانستان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلیری ساته پرانستو فیصله کړې ده چې دغه د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو په رضامندۍ شوي.
زیاتولو دپاره دا ضروری ده چیرا دا 24 دی کولاوی دغه جه څومره ترانزیت کی یا زی یا راجی باغی وغټ لاین نه لګی دي. نو دا دوه حکومتونو دا غنل ده چیرا دا کولاو 24 غنټه داګه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دیغه مکمل شوی دي او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راجی او داګه په پروپر دي تام.
د وزیر اعلی په دغه بیان دی تاجران وای چې د افغانستان پوله په مستقل توګه پرانستلو سره به دوی ته لوی اسانتیاګانې راشي، خو په بارډر چې کومې بډې رشوتونه اخیسته کیږي د هغې مخنیوی هم پکار دی. په منګوره کې تازه میوه خرڅونکی یو کاروباری تن عبدالرحیم وای
دا غزي نه خو انګور راځي، خربوزه راځي، سیوان راځي، خوبانۍ راځي، سپینې انار راځي. ډېره ښه خبره به یو چې لکه په بارډر ودي چې دغه وشي چې لکه زمیندار او دواړه طرف ته پازابۍ نه تم دې نه کوي کنه، نو انشاءالله چې ډېر ښه سوچ وزیر اعلی کړی دی چې دا رشوت خاتمه دې وکړي چې لکه دا پکې نه وي.
په سوات، باجوړ او دیر کې په لوی کچ اوچا میوه خرڅونکي او اغستونکي سوداګر حضرت جامین وای چې دوی د افغانستان سره په لوی کچ تجارت کوي، خو چې کله ناڅاپه بارډر بند کړی شي نو بیا دوی ته لوی زیان رسی.
افغانستان نه موږ راځي، زر راځي، چلغوزه راځي، کوم سامان چې دی هغه بند شي دلته بیا موږ ته نه ملاویږي. پای باندې کستمرو خو به خفه کیږي. انشاءالله دې سره چې دا بارډر 24 اورس کلاو شي دغه سبا زموږ کاروبار چې به خشي، ټیکسونه به کم شي، ورزانی به شي.
کاروباري خلق دا هم وای چې د افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو ته په ویزه کې او کاروبار کولو کې اسانتیاګانې ورکړی شي، نو دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره تعلقات هم ښه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تندې څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډېر زیات مهم دي.
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي؟
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې.
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي؟
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي.
د تندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غني وړاندې کوم.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاغ کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویې تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که هر اقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي. ځینې کلیشهي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهي باورونه وي، کلیشهي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د خپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخسته. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستي صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول دی، هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل هغه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسائل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په خټه ول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نور ځایونه ته ځي، پروګرامونه ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شایي به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
بالکل دا خبره هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید گډونو کې هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي کده مجلس وي کده وینا وي کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچېری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په دوی باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغه پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث درو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب، پوښتنه بلې دینه پیلوو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته هغه ډول چې لازمه ده دسترسي لاسرسی نه لري؟
لاسرسی روغتیایی خدماتو ته 2002 میلادی کال که
لاسرسی خدمات تا 9% اما اوس الحمدلله اتیا تر 90% پوری افغانان او روغتیایی اساسی خدمات تا لاسرسی لری. دا مانا داده چی مونگ او کولی شو چی ده سی روغتیایی یا ده روغتیایی مراکز و تعداد دیر کن. نمونه داده چی اوس مونگ دری زره مرکز سی پا طول افغانستان که جور کرده
طول فعاله دی؟
او ټول فالری دا درته درته ویلای شم بيخي په قوت چې دریزره مرکز سی وخت چې وایم یو روغتیایی مرکز وجود لري دلته خیالي مرکزونه نشته پرسونل پکشته
هم دغه پښتنه د مو پښتنه انده خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په هغه ډول نسته یا خدمات نسی کولای یا ورتيان لري او یا هم د زینو شرایط لاملاغوي خپل وظیفو ته نرزي.
یو مشکل داده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته د دې لپاره چې مونږ یو سنتي ملک یو ناامنی مشته د شارونه خلق د طلب نه دی علاقه من نه دی خصوصا خزی چې دین وخت کې بیل محرمه لارسی لری اپراتو سیمو تا ارزی خدماتو کی
نو دا مشکل دا سنگ حل کوای آیا اقدام هم کرد؟
او ولی نه دا در توای ما اول خو اتیا فیصد دمونگ مراکز سی یا دا اقل یاو قابله لری چو ولس یا تلس میاشتی تربیه شوی مهارت لری مور تا ماشوم تا امیدوار میندو تا خدمات کوایشی اختلاطات مدیریت کوایشی ارتا خدمات کهی مونگ چی کردی مونگ اغا خود خویندو او چوک سواد لری ادقلی کل کوایشی لوستل کوایشی اوی تا مقابلگی مکتبونه پا هر ولایت که جور کردی دماغه اول سوالیونه دوی انتخابه او پا ولایت که
اوی بیده مشکل حل کوایشی دخل کو؟
او خبر داده چه ولس یا تلس میاشتی ارتا ترننگ ارتا زمینه مساعده او او برته دوباره په لرو پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري.
وزیر صاحب تیر کال داسې راپورونه خبره شول چې ګوندې اویا سلنه خلک یا اویا فیصد خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فکر نه کوئ چې دا ډیره جدي او اندېښنه خبره
ده؟ ارقام د سره نه منم دا بالکل دا خبره ده نه ده درته وایم چې اتیا فیصد خلق حداقل یو ساعت لار په پخو د نژدې مرکز سی فاصله لري. نو خبره داده چې اوس اتیا فیصد خلق د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته.
حتی په کابل کې هم شکایت داده د خلکو اندېښنه داده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نسته چې هغه د خلکو جوابګوي. تاسو هم دا کېدای سي راسره ومنئ چې اوس هم راپورونه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپلو درملونو او تشخیص باندې مصرفوي. دا مشکل به څه حل کړي؟
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې یو میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلي یا ته تداوی لاندې نیول شوی. د یو میلیون نه نسو زره په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه بیرته رخصت شوی.
جناب جنرال خبرې داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان شوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې ولیکله چې بهر تللی ډیر عادي بیماری سره مخ.
خبره د منمه ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي نو موږ باید اولویت ورکو. چا ته اولویت ورکو؟ هغه خلک چې ډیر مشکل لري. ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوی ته، عاجل واقعات ضرورت لري تداوی ته، مور مند او ماشومان ضرورت تداوی ته لري. نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده انفجار دغه مجروحین چیرته ځي؟ همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی ورته رسیږي تداوی یې کوي مشکلات یې حلوي.
نور مریضیان هم ستاند
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی. د $15 اولویت چې درته وایم په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده. هیڅوک یې دا نشي حلوی. نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $15 فی سړی په یو کال چې دا حل کړو. اما اقدامات شوي هغه مراکز جوړ شوی
فیروز صاحب،
قدم په قدم انشاءالله دا مشکل حل شي.
فیروز صاحب، لا هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو. د یونیسف د راپور له مخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې درېیم ځای لري. ولی دومره مصارف
اتل اسکاله کې داسې داسې وګورو دی په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یو ارقام دا و چې یو زرو شپږ سوه فی سل زره ژوندی ولادتونه دا د مور مرګ و هموس دا کته شوی څلور سوه فی سل زره ژوندی ولادتونه دا یو ډېر ستر تغییر ده. ماشوم مړینه کچه دوه سوه پنځوس اوس د پنځه څلوېښت نه هم کته شوی ده، ستر تغییر ده. اما دا منو چې اوس هم دا مشکل شته، پنځه څلوېښت فی یو زر ژوندی ولادتونه دا هم یو غده مشکل ده.
د عامه پوهاوي پروګرامونه مو شکایت دا دی چې ضعیفه دی. بېلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تابلیت نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده، ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نشي کولی، نو دلته یو مشارکت ته ضرورت ده، یو همکاری. دلته میډیا نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوئ،
رهبری هغه ده کوي، هماهنګي جوړ شوی، کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي، دته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې او ویل چې موږ قوي معلومات نه دی راکړل شوي.
او معلومات دا ده تاسو دلار نه دا کار کوو، د مسجد دلار نه دا کار کوو، د منبر دلار نه دا کار کوو، او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هماهنګي جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما و کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولی شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا پنځه میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکړم که مستحق وم یا نه یم، خو لااقل په یو بینالمللي منبر کې، یو بینالمللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په پنځو ډالرو فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ ومیر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز سی افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډیر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و ما ته ډیر مشکلات ایجاد کرد، یو تشویق و اما مسئولیت می ډیر کرد. دیده هر وقت چیم جایزه واخست اگه مخیلا جایزه نه که می دوله ساته کار کول یا لس ساته یا دوله ساته، بعد لجایزه نوست مجبوری ما چه شپار از تل ساته کار خدای تا مسئولی، خلق تا مسئولیو، نو بعد لجایزه نه مسئولیت هم نور دیر شوی او تلاشون هم دیر شوی.
ورسته پختانه دا چه خغالی وزیر چه مون با پا افغانستان که جمعنا مستده چه وقت میاری صحی خدمات ودارو، حد دیقل پا دی کچه چه مونږ وکولو چې دغه ناروغی لپاره درملین او تشخیص لپاره چه اوز به هر تزو لار نسو.
نو وقتی چه امکانات کمی باید اولویت پختو که ورته څه وایي لومړیتوب باید ورکړي، چې کوم شی ډېر اساسي ده او حیاتي ده هغه ته باید توجه وشي چې موږ هغه لومړیتوب ورکړي. باید دغه پنځو ډالر نه ښه مفید او اساسي استفاده وکړو چې باید هغه لومړیتوبونه ته باید توجه وکړو. درته داسې قاطع وایم چې میډیکل توریزم یا د سی توریزم مخه څوک نشي نیولی.
هغه خو ځي کېدی چې جرمني کې تداوي وکړي، امریکا کې هم وکړي، ولې
خبره داده شي تغییر هم ډېر راغلی. پخوانه اوس قلبي عملیات د افغانستان کې کېږي، د ګرده یا د پښتورګي تعویز افغانستان کې کېږي، د مفصلو تعویز افغانستان کې کېږي، داسې عملیات جراحي عصبي عملیاتونه افغانستان کې اوس کېږي، تشخیصونه دلته کېږي. یعنی وضعیت د پخوانه تغییر راغلی، اما دا دیر به زمان غواړي که هم تعهد غواړي او هم امکانات غواړي.
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده،
خبره خود دیر صحیح ده. خود ده تلس کال و بدبختی بیا ما مسئوله و پا اغا ورز نه چه ما مسئولیت اخسته، ما پا مسئولیت قل وظیفه اجرا کرده، اغا امکانات چی موجود دی اغا می عادلانه ده طول و خلق و ده پاره مصرف کرده.
کروانان وزیر صاحب،
دما دما سنگ بغما غما دخل مخنا